खरीदे हम क्या दे निशानी ये है मुश्किल।
द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिबो रेडियो दे
السلام علیکم ګرانو اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن دغه ورځ کال 2015 د نومبر د میاشتې 18 وخت شوی دی په پاکستان کې د سهار 8:30 بجې په افغانستان کې شوی دی 8 بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ګل ورځ او د شپې 8:30 بجې شوی دی د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې نیم ساته خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام هرکلی وایم اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سټکی د امریکای صدر باراک اوباما وای شام او عراق کې فعال دولت اسلامي ترهګر ډلې ته شکست ورکول لپاره د ځمکني پوز لیګل با غلطي وي.
We have the finest military in the world and we have the finest military minds in the world. It is not just my view but the view of my closest military and civilian advisors that that would be a mistake.
اخوا د فرانس صدر فرانسوا اولانج منه کړی دا شام کې بعد د داعش خلاف عملیات نور هم تیزوي د کوم ځای نه چې د پیرس حملو منصوبه جوړه شوې وه او د ګل پرس فرانسوي چارواکو په ټول ملک کې د پولیسو په چاپو کې 30 مشکوک تنان نیولې دي. اوس وکړئ د خبرونو تفصیل ته. د امریکای صدر باراک اوباما وای شام او عراق کې فعال دولت اسلامي تندربا ډلې ته شکست ورکول لپاره د ځمکني پوز لیګل با غلطي بي. د ترکی ساحلي ښار انتالیا کې د نړۍ شپږ د نړۍ شلو غټو اقتصادي ملکونو دوه ورځنۍ غونډې سرته په رسیدو نوموړي خبري کانفرنس ته د وینا په وخت دولت اسلامي ترهګر ډله بدې مخ اوبلو او ویل د دغه ډلې خلاف با کوششونه نور هم تیزوي. صدر اوباما اویل د داعش پر ضد جنگ کې د پیرس حملې یو سخته او د خفقان ول ناکامي ده خو په دغه په غټه کچه د امریکایي ځمکني پوځیانو لیږلو امکان یې رد کړی دی. د امریکای خارجه وزیر جان کیری تیر هفته پیرس کې د حملو او ځانمرګي چاودنو وروسته د فرانس سره د یووالي خودو په بخ ویلي دی با داعش لا شکست ورکوي او دا چې دوی په دغه لار روان دي. د فرانس پایتخت پیرس ته د جان کیری رسیدو په وخت سخت امنیتي ګامونه پورته کړل شوي. جان کیری وویل چاله په دې کې هیڅ شک کول پکار نه دي چې د رڼاګانو په ښار کې اوس هم رڼاګانې بلې دي. اخوا د فرانس صدر فرانسوا اولان ژمنه کړې ده شام کې به د داعش خلاف عملیات نور هم تیزوي د کوم ځای نه چې د پیرس د حملو منصوبه جوړه شوې وه. په ورسایلز کې د پارلمان دواړه ایوانونو ته د وینا په وخت اولان وویل د جمعې په ورځ شوو جنګي حملو فیصله او پلان په شام کې شوی، تیاری او انتظام یې په بلجیم کې شوی او د فرانسوي وګړو په مرسته د دې په خبره دغه حمله شوی. د ګل پورس فرانسوي چارواکو په ټول ملک کې د پولیسو په چاپو کې 30 مشکوک تنان نیولې دي. چارواکي وایي دغه تنانو د خونړې حملو منصوبه جوړونکي پیژنګلو د عبدالحمید اباود په نوم کړي، څوک چې د مراکش سره تعلق لري او د بلجیم شهریت لري. دولت اسلامي تندرو ډلې په یو تازه ویډیو کې په واشنگټن باندې د پیرس پرنګ حملو خبرداري ورکړې ده. د ګل پورس په سوشل میډیا خبر شوی ویډیو کې هغه ټول ملکونو ته خبرداري ورکړل شوی چې د دغه تندرو ډلې خلاف پوځي عملیات کوي او ویلي دی به د داسې قسمت سره مخ کیږي. د امریکای لس ریاستي ګورنرانو د پیرس حملو وروسته په خپلو ریاستونو کې د شام کډوالو ته ځای ورکولو نه انکار کړی. کسوم صدر باراک اوباما د ګل پورز ویلي د هغه منصوبې ختمولو څه قسم اراده نه لري چې د شام لس سره کډوالو ته به په امریکا کې د اوسېدو ځای ورکوي. یورپي چارواکو معلومه کړي د جمعې د ورځې خونړو حملو کې ککړ یو وسلوال د شام نه راتلونکو په زرګونو کډوالو کې یورپ ته راغلی. د پیرس ترهګر حملو اثر په نړیوال اقتصاد هم پرېوته خو اقتصادي پوهان وایي دغه اثر به ډېر وخت لږ وخت پورې وي. د حملو فوري وروسته فکرمند سرمایه کارانو په خصوصي توګه د هوټلو او هوایي جهازونو په رنګ د سلګرۍ صنعت کې خپل ځینې سټاکس خرڅ کړي دي. د سرو زرو، امریکایي ډالر او ځینې حکومتي بانډونو مانګ او بیې زیاتې شوې دي. د برونډي یو اعلی چارواکي وایي حکومت د مخالف سیاسي مشرانو سره خبرو لپاره تیار دی. دا په داسې حال چې د امریکای صدر باراک اوباما او د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري بان کی مون د حکومت او اپوزیشن ترمنځ مذاکراتو شروع کولو غږ کړی دی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د شروع با کو د فرست ترهګر حملونه او د دې حملو وروسته د جی 20 یا د نړۍ د شلو غټو اقتصادي هوادونو چې کما غونډه په ترکی کې شوې ده چې زیاتره هم د پیرس په خارج کې کمی حملې شوې دي هم هغه د بحث لاندې وه او زیاتره د توجه مرکز هم دغه ترهګر حملې وي. صدر براک اوباما د دغه غونډې وروسته یو خبری کانفرنس ته ویلي دي چې شام او عراق کفاله دولت اسلامي تندربا ډلې ته شکست ورکولو لپاره د ځمکني پوز لیګل به یو غلطي وي. نوموړي دولت اسلامي ترهګر ډله د بدی مخ بلل دي او ویلي دي د دغه ترهګر ډلې خلاف به کوششونه نور هم تیزوي. رپورټ پی نور په دې حق باندې تاسو ته حال زمونږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
د امریکا صدر باراک اوباما ویلی په شام او عراق کې د خودسره اسلامي ریاست یا داعش تنروګون پر ضد جګړې لپاره پوز لیګل با یو غلطي وی. صدر اوباما دغه خبرې په داسې حال کړي چې د جمعې په ورځ په پیرس خار کې د ترهګر بریدونو وروسته د صدر اوباما د پالیسۍ مخالفین د امریکا دننه او بهر د ترهګرۍ پر ضد د یوې نوې کوټلې تګلارې غوښتنه کوي. د ترکی ساحلی خار انتالیا کې د نړۍ شلو طاقتورو هیوادونو سرمشریزه غونډې راغونډولو په محل یو خبری غونډې ته د وینا په محل امریکایي صدر داعش تنروډله د بدی مخ وبلو او زیاته اکړه د دغو پر ضد با د یوې نوې تګلارې پر ځای روان ګامونه نور هم سیوا کوي. امریکایي صدر د پیرس بریدونه یو بد ګام بللې خو سره د دې د اسلامیک سټیټ تنروا غونډ پر ضد جګړې لپاره امریکایي عسكر لیګلو خبره بیا رد کړې ده.
The finest military in the world, and we have the finest military minds in the world. And I've been meeting with them intensively for years now, discussing these various options. And it is not just my view, but the view of my closest military and civilian advisors. That would be a mistake.
امریکایي صدر وایي زمونږ سره د نړۍ تر ټولو غوره پوز او پوزي سلاکاران دي او زه د 1300 کلونو راسي د دوی سره وخت په وخت وینم او ورسره په بیلابیلو لارو خبرې کوم او دا خبره یوازې زمانه ده. زمانه جدي پوزي او لسی سلاکاران هم دا غني چې جګړې لا نور پوز لیګل با یو غلطي وي. د روانو جګړو ختمول او د نوو نه ډډه کول د امریکا صدر باراک اوباما د صدارت یو مهمه خبره ده. په خپلو خبرو کې امریکایي صدر په عراق کې د امریکا په مشرۍ کې د شوې جګړې غلطي بیا نه کولو خبره هم وکړه.
Not because our military could not march into Mosul or Raqqa or Ramadi and temporarily clear out ISIL, but because we would see a repetition of what we've seen before.
امریکای صدرول دا سیندا چې زمونږ پوز موسل رقا یا رمادی ته نشتلې او د غزایونه د داعش وسلوالو نه نشي پاکولې خو کدا سې کیږي نو هغه سبا بیا کیږي کم چې وړاندې شوې دي. خو په خپل خبرو کې امریکای صدر زیاته کړه د داعش تنروګون پر ضد نوې پالیسی داسې پکار ده چې د ډیر وخت لپاره او کامیاب وي. امریکای صدر باراک اوباما وايي فرض وکړي مونږه شام ته 50,000 عسكر لیګو کچرته بیا د یمن نه یو ترهګر برید کیږي نو بیا به سکو بیا به مونږ هلته نور عسكر لیږو. هغه پوښتنه وکړه او که بیا دا شان په لیبیا او نورو هیوادونو کې کیږي او که چیرې د نړۍ په یو بل هیواد یا په شمالي افریقا او یا په سویل ختیځ ایشیا کې کیږي نو آیا هم دغه شان به کوو؟ په ترکی کې د نړۍ شلو لویو طاقتونو د سرمشرانو دغه غونډې ایجنډا د فرانس د برید وروسته د تجارت او اقتصاد نه ترهګرۍ ته اوړېدلې او د نړۍ مشرانو په دغه غونډه کې داعش تنروډلې له ماتې ورکولو او د شام جګړې ختمولو باندې زیاتې خبرې کړې دي. د سرمشریزې غونډې په اخره کې ټولو مشرانو په دې رضا ښودلې چې د یو بل سره به استخباراتي معلوماتو شریکول او ترهګرو ته د مالي مرستو مخه بنیسي. په ترکی کې دغه دوه ورځنۍ غونډه کې د امریکا او روس مشرانو خپلمنځي اختلافونه یو وړخته کړي او په شام کې په ډزبندۍ او د واک اختیار منتقلۍ باندې هم خبرې کړي. امریکایي صدر باراک اوباما غواړي چې د شام صدر بشار الاسد د واک اختیار پرېږدي، خو د روس صدر ولادیمیر پوتین اوس هم د صدر اسد حمایت کوي. صدر اوباما او ښاغلي پوتین د دغه غونډې په ترڅ کې دوه ځلې ملاقات کړی او په ویانا کې د شام په سر روانو خبرو اترو باندې شوي پرمختګ یې اطمینان ښودلی. په دغه غونډه کې صدر اوباما د سعودي عرب، ترکی او اروپایي اتحاد د مشرانو سره هم ملاقاتونه کړي، څوک چې د شام په لانجه کې مهم هیوادونه دي او د شام د لوی شمېر کډوالو د زور سره مخ دي. خو د فرانس لپاره بیا یوازې خبرې اترې پوره نه وې. چا چې په رقه کې د داعش توندرو ډلې په مرکزونو باندې د پیرس ترهګر بریدونو وروسته زورورې حملې کړي دي. د فرانس خارجه وزیر لارن فابی، څوک چې د صدر فرانسوا اولاند په ځای په دغه غونډه کې ګډون کولو، د پیرس د حملو په اړه وویل، په چا باندې په دومره بې دردۍ سره حمله کول پکار نه وي. تاسو ته معلومه ده چې په پیرس کې څه وشو.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر در وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه وروره خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړه یا به کینسر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي، حسینه د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
دا د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی او د فرانس سره یو شمیر هیوادونو یووالی څرګند کړی دی. د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری هم د پیرس د سفر په وخت دغه هیواد سره د یووالی مظاهره کړې ده او ویلي دي دولت اسلامي توندرو ډلې ته به په هر صورت کې ماتې ورکوي. په فرانس کې په یو شمېر ځایونو کې د ګل په ورځ باندې چاپې وهلې شوې دي او یو شمېر کسان نیولې شوې هم دي. یو تفصیلي رپورټ په تاسو ته زمونږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
فرانس کې د ځانمرګي بریدونو او په ډزو د وژنو په پیښو کې د همدردۍ ښودلو په ترڅ کې د امریکا خارجه چارو وزیر جان کیری په پیرس کې د وینا په وخت ویلي، موږ به ضرور په داعش قابو راولو. د ویل موږ به داعش ته ماتې ورکوو او موږ به په دغه تګ لاره ځو. د ګل په ورځ پیرس کې د هغلي کیری د سفر په وخت کلک امنیتي ګامونه پورته کړی شوي وو. دا د اروپا د کوم ملک پایتخت کې په لومړي ځل وو چې یو صحافي هم د جان کیری سره نږدې نو پرېښول شوی. د زیاته کړه چاته هم دې کې د څه شک نه وي چې د رڼاګانو ښار کې اوس هم رڼا ده او نن موږ ټول د پیرس خلک یو. هغلي کیری ویل، د هغه خلکو په مرګ افسوس دی کوم چې بیرته راتلونکي نه دي. د ویل، موږ به خپل پلانونه او تګلارې نه بدلوو تر دې چې د دې میاشتې په پای کې به هم فرانس کې کېدونکي د چاپیریال په اړه نړیواله غونډه کې برخه اخیستو ل راځم. د ویل چې صدر باراک اوباما هم د سفر ته وړاندې ګوري. د ورځې په اوله کې د فرانس صدر فرانسوا اولاند ژمنه ښودلې چې په شام کې به په حملو کې اضافه راولي، چرته چې د ګمان کوي فرانس کې شوې حملې د دغه ځای څخه پلان شوې وي. د فرانس د پارلیمان دواړو ایوانونو کې د جمعې په ورځ د ویل چې دا د جنگ یو فیل وو کوم چې په شام کې پلان کړی شوی وو. فیصله هم هلته شوې وه او په بلجیم کې تیار کړی شوی وو او انتظام شوی وو او د فرانس په ځمکه عملي شو. د ګل په ورځ د فرانس امنیتي چارواکو ګرد ملک د چاپو په وخت درویشت کسان نیولي او وایي چې د ترخګره پیښو په شا اصل پلان جوړونکی یې هم پیژندلی دی. دغه پیښه چې پکې 199 کسان وژل شوي، وایي د دغه پلان جوړونکی د مراکش وو چې د بلجیم قامیت لري او نوم یې عبدالحامد اباود دی. د بلجیم پولیسو باندې روان کال په حمله کې تورن اباود د وړاندې نه چارواکو ته مطلوب وو. د ګل پورس په لوینا کې هاغلی اولاند د ملګرو ملتونو امنیتي شورا نه غوښتنه وکړه چې سمدستي د ترهګرۍ پر ضد یو قرارداد منظور کړي. د دا هم وویل چې د امریکا صدر بارک اوباما او د روس صدر ولادیمیر پوتین سره یې د لیدو لپاره خواست کړي چې د اسلامي ریاست وسلوالو د تباه کولو لپاره خپلې هلې ځلې یو کړي. د ویل چې ټولو هغه قانونو ته غږ کوم چې څوک هم په ائتلاف کې د داعش پر ضد جګړه کې شاملېدل غواړي. هغلی فرانسوا اولان وویل چې ملک به یې ضرور د خارجیانو د ویستلو لپاره په خپل آئین کې بدلون راولي او فرانس ته به د غبرګ شهریت لرونکو په تګ هم بندیز ولګول شي د دې لپاره چې د ترخګرو مخه ونیول شي. د ویل چې اروپایي ملکونو سره په سرحدونو په همکارۍ سره په سیستماتیک توګه کنټرول لپاره به عجلن ګامونه پورته کوي او دا چې په ایرپورټونو به هم د نمونو د رجسټری نظام پر ځای کوي. د ویل چې نن به خپل پارلیمان ته په فرانس کې د ایمرجنسی یا د بیړنۍ حالت نیټه تر دریو میاشتو پورې د غځولو لپاره هم قرارداد وړاندې کوي. یاد دی وی چې په فرانس کې د پارلیمان دواړو ایوانونو ته وینا په کال 2009 کې پخوانی صدر نیکولو سرکوزی د نړیوال اقتصادي ستونزې په اړه کړې و. فرانس کې داسې هغه وخت کېږي کله چې آئین ته د بیا کتنې ضرورت وي. د فرانس امنیتی ادارو یو څل اویا خوښه چاپې ګردمل کې وخلی او ترسلو پورې کسان یې په خپل کورونو نظر بند کړي هم دي. بلخوا د بلجیم چارواکو هم یو شمیر چاپې وخلی خو څوک یې نیولی نه دي او د صلاح عبدالسلام لټون یې جاری ساتلی دی کوم چې دوی وایي د فرانس په بریدونو کې د خپل ورور سره لاس کړی و. د فرانس پولیسو د اتوار په ورځ د صلاح عبدالسلام عکس پور کړی. د میډیا راپورونه وایي چې نوموړی د فرانس پولیسو د بلجیم سره په پوله په یو موټر کې د خپل دریو نورو ملګرو سره ودرولی وو او ترېنه تپوس پوښتنې یې کړې وې او بیا یې خوشې کړې وو. د سلا ورور ابراهیم عبدالسلام د فرانس په میوزیک هال کې ځانمرګي چاودنه کړې وه چې پکې اتیا کسان وژل شوي وو. چارواکي ګمان کوي چې په ترهګر حملو کې اته کسان شامل وو چې پکې وو ځانمرګي چاودنې کړې وې او یو وژل شوی وو او په بریدونو پلانولو کې شل کسانو لاس کړی. د فرانس وزیر اعظم مینوئل ویلس ویلی چې فرانس ګڼ شمېر حملې تمبولي خو په راتلونکو څو ورځو او هفتو کې د نورو حملو هم امکان شته. د ویلی چې د دغه وینا مقصد هیڅکله دا نه دی چې ګنې خپل خلک یې راول غواړي خو دا ده چې موږ د ترخګرۍ د خطر سره ژوند کوو او دا به راتلونکو ورځو کې هم وي خو موږ به ورته خپل ځان تیار ساتو. د اتوار په ورځ د فرانس جنگي جازونو د شام په رقه ښار کې د داعش وسلوالو په مرکزونو بمباری کړي دي. دوی وایي چې لس جازونو یې په دغه بمباری کې برخه اخیستې او شل بمونه یې ګزار کړي دي. دا په شام کې د داعش پر ضد د فرانس لومړۍ درنه بمباری ده.
دا د وایس اف امریکا ریډیو دی. په داسې حال چې په نړۍ کې په یو شمېر هیوادونو کې د تندربه ډلو د مخنیوي لپاره کوششونه هلې ځلې روانې دي، پاکستان د هغه هیوادونو نه یو دی چې د ترهګرۍ له کبله تر ټولو زیات ځپل شوو هیوادونو نه یو دی. په کال 2014 کې، یعنی تیر کال د دسمبر په 14 نیټه، د خیبر پختونخوا سرخار پېښور کې په آرمی پبلک سکول باندې طالبانو په خونړۍ حمله کې د 130 پورې طالب علمان په بېرحمۍ سره وژلي. د دغه ماشومانو چې کوم پکې وژل شوي وو او کوم ژوبل شوي وو، د هغې مور پلارانو لپاره د یوې غونډې انتظام په پېښور کې شوی. دغه مور پلارانو یو ځل بیا د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې هغه خلک ښکاره کړي د چانه چې په امنیت کې کوتاهۍ شوي دي او هغه مخونه هم ښکاره کړي چا چې دغه ناوړه ګامونه کړي دي. ځینې مور پلارانو ویلي دي د هغې بچو ته صحیح علاج هم نه ورکول کېږي. حکومت ته یې ویلي دي، حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د هغې د بچو د صحیح علاج د انتظام وکړی شي. نور حال پې د خبر نه دی ریډیو خبریال مدثر شارا کوي.
دغه پروګرام د خیبر پختونخوا د سیلګرۍ محکمې نشتر حال کې را جوړ کړو چې پکې 19 میاشتې وړاندې آرمی پبلک سکول کې د وجل شو او ژوبل شو زده کوونکو میندو پلارانو او نورو خپلوانو ګډون کولو. په دغه موقع وجل شو ماشومانو ته د ویناګانو او ترانو په ذریعه د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې شوې او ویناوال ویل باید د ترهګرۍ په ضد جګړه د نوره هم تیزه کړې شي چې بیا داسې پیښې رامنځته نشي. او په دغه موقع د ای پی ایس شهدا فورم عمومی سکتر اجن خان ایڈوکیٹ چزوی اسفان دغه پیخه کی بایللو ڈیو راډیو توای ته پیخه چ سومره همرا پورن راغلی دی مونږ ته مطمئن نه یو
اغه خلک ته مونږ ته مخامخ کړی شي چې د چا د وجې د چا د غفلت د وجې د چا د سکیورټی لیپ د وجې زمونږ بچی مونږ نه جدا شو زمونږ زیات تر کوشش هم پدغه دی چې اغه رپورټونه کم چی دی وی کاغه پروینشل گورنمنٹ وی چی مونږ انکوائری کړی را کاغه آرمی والے وی چی زمونږ انکوائری شوی را او پای کی چا چا ته سزاګانی ویل شوی دی هغه دی باقی ده چی کم نه پرنٹ میډیا ته مور کی چی زمونږ کم بچی روان نی فیوچر کې هغه بچی سیف شي چی سبا ل بیا سوک د دې چیزونو حرکت نه کوي زکه چی دهشتګرد د ټولو نه زیات چی کم یو دینو هغه زمونږ په انسټیټیوشنز کې ناستی چانی ختم شي نو ترغی پورې دا ملک زمونږ په امن راتک ډیره مشکل ده
هوای صوبای حکومت سرکاري سکولونه د دای د ماشومانو په نمونه کړل هغه دستای نه وړګام دی د غرس پروګرام کې د ژوبلو ماشومانو والدینو جوړ کړی شي تنظیم ای پی ایس غازی فورم غړي هم موجود او دای کې اکثرو ګیله کوله چې د دای د ماشومان چې څنګه درملنه په کار وو حکومت هغه شان نه کړی لکه په دې حق چې د ژوبل شیوی معشوم کا شان ظہیر پلار ظہیر الدین وائی
حکومت اقدامات نہ ہو دونوں خاص آنی ہوں جمونگا میڈیکل بورڈ نہ پس تیر کسان معشومان دسی دی چاہیے فردر آئی علاج لپارا نہیں رے فرشی بھی مخ کے فنڈ نہیں ریلی سے وے باقی کام زما معشوم مسئلہ علاج جاری دے آ خان کے اور سر امتحان نفس بیا بزی اوور کوٹ ڈپریشن دے اگر نفس ڈیمیج دے سوز دلے دے سویلنگ کی رخ پکے نور ڈیر زیاد معشومان دسی دی چاہا ڈیر انجرڈ دسی دی چاہا دے پوزیشن کے رغل ڈسیبل کی لے گیا جی منگا حکومت دا ریکویسٹ کرے چمکتا فنڈ نے بکار دی معشومان علاج لا پارا کم ملک کی کم زی کے علاج کی غلط ہو لے گی
او پدغه موقع دے اطلاعات و مشیر مشتاق غنی غنڈ توویل صوبائی حکومت دے اے پی ایس دے پیخ نپس دے صوبے بلابل سیمو کی دے 500 نہ زیاد تے پلٹن عملیات تر سر کڑی دی چپکی لزر شکمن روانکاری نیولی او دے دی خلاف 201 نوی مقدمے درج کڑی دی او دے خیبر پختونخوا سپیکر اسد قیصر اعلانو کو چرا روان کال بعد اے پی ایس دے کون کو یاد کی یو یادگاری لائبریری جوڑی گی
زمنگ دا پروگرام دے چھ منگ دے بچو دا پرچینو یو مونومنٹ جوڑو لائبریری بھائی وغیرہ لائبریری دے ملکی لیول باندے او انشاءاللہ دا یونیورسٹی دا پرم منگا دا کڑے خائب عمران خان بخپل اعلان کے انشاءاللہ تعالی نو منگ دا غوڑو چھ دا بچو چھ کم قربانی ورکڑی دی او دا کم دا والدین دے کم تکلیف دی کم از کم دی تے سکون ملاو شی او دا شکارو شی دی و چاوز مال بچو پوجا بانی چے کم از کم نور خلکو تخوی گلو ملاو شو کنا
او زیات ایک لپش پاڑ سم دسمبر بد وزیر اعلی ماڑائی کی دے اے پی ایس تو وجل شوز دا کون کو د تلین رز منزل کیگی مدثر شاہ وائس اف امریکا ڈیور آڈیو پی خبر
دا وائس آف امریکا ریڈیو دے دا انٹرنیٹ استعمال ان کو دا حقون لپارا کارکون کی یہ بے ڈلی ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن ویلی دی چی دا پاکستان حکومت دا روان کال جنوری میاشت نا تر دا جون میاشت پوری دا فیس بک استعمال ان کو پا حق لباندے دا فیس بک نا معلومات ہو یا د ریکارڈ غوښتنه کړې ده دغه معلومات د 200 او 15 اویا کسانو د استعمال په حق لباندې دي دغه اداره وای چې فیسبوک خوښه 85% چې کوم استعمالون کړي د هغې معلومات د پاکستان حکومت ته ورکړې دي په دې حق لباندې یو رپورت د اسلام آباد نادری بریډیو خبریاله رابعه پیر راکوي
د ډیجیټل رائټس فاؤنډیشن د یو رپورټ تر مخه د پاکستان حکومت د روان کال د جنوري څخه تر جون پورې د فیسبوک څخه ډیټا تر لاسه کول لپاره 129 درخواستونه ورکړي دي چې په جواب کې فیسبوک شاوخوا 85% څخه زیات درخواستونو په اړه معلومات ورکړي دي د رپورټ تر مخه پاکستان حکومت د فیسبوک څخه د دغه درخواستونو په ذریعه د 215 اویا یوزرز او اکاونټس په اړه د معلوماتو د شریکولو خواست کړي وو او د فیسبوک لاړه د رواني میاشتې په 11 نیټه جاری سوی د یو شمیرې تر مخه د دغه درخواستونو څخه یوازې د هغه درخواستونو په اړه جواب ورکړی سوی دی چې د جرمونو سره تړلې کیسونو په اړه وو او هغه درخواستونه رد کړی سوی دی چې پکې څه شک وو فیسبوک زیاتوي چې د ټولو حکومتونو څخه ترلاسه کیدونکو درخواستونو په اړه د قانوني څارنې وروسته پریکړې کیږي د رپورټ تر مخه د پاکستان حکومت لاړه خصاش کال فیسبوک ته د معلوماتو شریکول لپاره ورکړی سوی شمیره د تیر کال څخه خورا سیواده تیر کال د جولای جولای څخه تر دسمبر پورې په شپږو میاشتو کې حکومت د 1250 یوزرز یا اکاونټس لپاره 100 درخواستونه ورکړي وو. پاکستانی څېړنکاران او د انټرنیټ استعمالونکو د حقونو لپاره کار کوونکي تنظیمونه د فیسبوک له اړخه د معلوماتو شریکولو دغه عمل غیر اخلاقي ګرځوي، او پاکستان کې د انټرنیټ استعمالونکو د حقونو لپاره کار کوونکي بایټس فار آل نومي تنظیم سینیئر پروجیکټ مینیجر فرحان حسین د ډیوا ریډیو سره خصوصي خبرې کې وایي چې په پاکستان کې په لوی شمېر خلک فیسبوک استعمالوي، او د انټرنیټ دغه لویه اداره نه غواړي چې په پاکستان کې بلاک کړی سي، چې له وجې دوی د پاکستان حکومت سره د خلکو شخصي معلومات شریکوي.
انتہائی ان ایتھیکل حرکت ہے فیس بک کی طرف سے، اور وہ اس وجہ سے کیونکہ فیس بک کا پاکستان میں کوئی آفس بھی نہیں ہے، کوئی دفتر بھی نہیں ہے.
په بدقسمتی سره دا د فیسبوک له اړخه ډیر یو غیر اخلاقي عمل دی، ولې چې د فیسبوک په پاکستان کې څه دفتر نسته چې له وجې پر فیسبوک د پاکستان څه قانون نسی لګول کېدی. د دې هر څه باوجود فیسبوک خپله ګټه ترلاسه کولو لپاره د پاکستان حکومت سره دغه معلومات شریکوي، او دا هم نه کتل کېږي چې آیا دا درخواست حقیقي دی او که نه. دوی زیاتوي چې په پاکستان کې د خلکو د څارنې لپاره مختلفې طریقې استعمالېږي، او دغه رنګه هغه طبقه چې پکې اقلیتونه، جرنلستان او بشری حقونو لپاره کار کوونکي شامل دي چې په پرانیسته څه خبرې نسی کولی او خپل د خبرو لپاره آنلاین چینلی استعمالوي، په داسې حال کې چې فیسبوک د دوی معلومات په پرانیسته بهر ورکوي، د دوی لپاره خطرناکه نتیجه مخې ته راوستلی سي، ولې چې دغه معلومات غلطو لاسونو ته د رسېدو په صورت کې نه یوازې د فیسبوک یوزر بلکې د دوی سره تړلي د نورو لپاره هم لویه خطره کېدی سي. فرحان حسین زیاتوي چې کچري حکومت په حقیقي توګه په جرمونو کې ککړ د خلکو معلومات راغونډول غواړي، نو په مځکه یو شمېر داسې طریقې موجود دي چې حکومت یې خپل د مقصدونو لپاره استعمالوي سي. د څېړنکارانو وینا ده د کامې سلامتي خپل پر ځای خو دومره زیات غلط استعمال یې چرې هم نسي قبلوي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
او ستاسو وړاندې کوو د واشنگتن اداریا
د بشری حقوقو د مقصد د ودی د پاره نوی ټکنالوژي یو اهم وسیله ده. اگر که امیرانه حکومتونه به په آنلاین معلوماتو قدغن لګول غواړي، خو د بشری حقوقو مرستیالان، صحافیان او عام استوګنی نه یوازې د بډو خورو، د بډو رشوتونو او د نورو ناولو کارونو او د بشری حقوقو خلاف ورزي بهر دنیا ته د ښکارا کولو د پاره آنلاین ټکنالوژي په کارولې شي، ولې خپل همخیالو خلکو سره په رابطې هم ساتلی شي. تیر کال یو سلویختو ملکونو داسې قوانین یا خو منظور کړي دي یا مسودې تیاری کړي دي چې د هغو لاندې به آنلاین تقریر کوونکو ته یا خو سزاګانې ورکولی شي یا به په دې اسانۍ د دوی په سرګرمو بندیز لګولی شي. ډیر حکومتونه ورسپزیاتی ویب پاڼو ته د خلکو رسایی بندی، ځکه چې دوی دا ټکنالوژي ځان له ضرری ګڼي او دا شان آنلاین تقریرونه یو جرم ګرځولی دی. د مثال په توګه تاجکستان کې حکومت وخت په وخت سوشل میډیا ته د رسیدو په لار کې خنډان اچوي، په دې کې فیسبوک او یوټیوب هم شامل دي. د ترکی حکومت هم د مقامی انتخابونو په موقع د مختصر وخت دپاره یوټیوب او ټویټر بند کړي وو. په چین کې د حکومت لخوا ویب سایټونه دیمار بند ساتلی شوي دي، ځکه چې په دې د تایوان یا د دلای لاما غوندې متنازع معاملو باندې بحث مباحثې روانې وي. چین خو یوازې په انټرنیټ ټکنالوژۍ نه بلکې په نیویارک ټایمز هم بندیز لګولی دی. د چین حکومت په دسمبر کې د لوی شمیر کسانو جیمیل بند کړی دی، کم چې د دنیا د ټولو نه لوی ایمیل سرویس دی. نورو ډیرو حکومتونو د بشری حقونو د هغو مرستیالانو د رئیسارولو دپاره نوي قوانین منظور کړي دي چې د خپلو زړونو بړاس د انټرنیټ په ویب پاڼو اوباسي. په دې لړ کې نیولی شوو ډیرو کسانو ته د اوږدو قیدونو او جرمانو سزاګانې ورکړې شوي دي. دې نه علاوه د والو ټکولو او د ملک دننه یا د ملک نه بهر د ملک بدرکولو سزاګانې هم ورته ورکړې شوي دي. په ویتنام کې حکومتي واکداران په هغو کسانو ویرې ترهې تیری یې خلاف انتقامی کار روایه کوي او گرفتاری یې چې په بلاګونو د حکومت خلاف د خپلو خیالاتو سرګندونه کوي. خو د آمرانه حکومتونو لخوا د رای خیال په سرګندولو، د بندیز لګولو او آنلاین معلوماتو ته د دوی د رسایۍ په لار کې د خنډانو د راپورته کولو باوجود د بشری حقونو مرستیالان د سیټلایټ ایمیجری، ویډیو او کراوډ سورسینګ ټکنالوژي په شان د معلوماتو راغونډولو او بهر دنیا ته د ښکارا کولو لپاره نوي نوي ټکنالوژي استعمالوي.
گران اردن کوم پدې د باندې زمنګا د درو غنټو سارنې خبرونه سرتر سیږي. نن ما خام د پاکستان د وخت مطابق شپږ بجې به ساس وړاندې زمنګا نور همکاران د تازه مهمو خبرونو سره راځي. د محمد اکرام ساسونه اجازه غواړم. الله پامان.